ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مسي وایس اف امریکا جی ودا یو ساته خبری خبرونه کی شراغلاست د جمع ورځ د کال د 2023 د جنوري د میاشتي اوله سمنه ته ده پاکستان کې د مازیګر 6 بجې سوي دي افغانستان کې 5:30 او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 8 بجې سوي دي خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قرباني یو ز کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته خبرونه کې شرغ لاست وایو را سره ملو سيږي د خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوو په اول د ننوزي سرټکه
افغان طالبان وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکای ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د ډزبندې په غوښتنه سلام مشورې روان دي او په دې اړه وروستۍ فیصله تر اوسه پورې نه ده شوې
د طالبانو ویان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلي چې په دې مذاکراتو کې د پرمختګ په لور ګامونه اخیستل شوي دي او لا هم دا مذاکرات دوام لري
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په واشنگټن کې خپل وینا په محل ویلي چې امریکا او د دوی ملګري غربي هیوادونه د طالبانو سره د سولې وروسته هم باید د بیا رغونې کارونه جاري وساتي
شاه محمود قریشی ویلي چې کچري د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې بزنامه کامیاب شي خو چیلنجونه به وي او د دې دپاره به امریکا او اتحادي ملګرو ته ذمهواري سره د افغانستان څخه وتل وي
او د امریکې او ایران ترمنځ تر اوسه پورې تاوتریخوالی لا هم هغسې موجود دی او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د جمعې په ورځ په تهران کې د مونځ په وخت د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ باندې سختې نیوکې کړي افغان طالبان وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ډزبندۍ په غوښتنه سلام مشورې روان دي او په دې حق لا وروستۍ فیصله تر اوسه پورې نه ده شوې قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د طالبانو د سیاسي مرستیال او سیاسي دفتر د مشر ملا برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو مذاکراتي ټیم او د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي مذاکراتي ټیم ترمنځ غټوري خبري اترې شوې دي اسوسییټډ پریس خبري ادارې د سولې مذاکراتو نه خبر طالب چارواکو د خولې ویلي طالبانو امریکایي استازي ته افغانستان کې د ارزي دزبندې وړاندیز کړي کوم چې د وونه تر لسو ورځو پورې دوام لرلې شي د وړاندیز د افغانستان سولې حتمی تړون لپاره یو موخه ګڼل کېږي کوم چې با امریکایي ځواکونو د افغانستان نبر تخپل ملک ترا وستو او د افغانستان جنگ ختمولو لپاره لار هواره کی افغان حکومت د مذاکراتو وروستي پرمختګ هرکلی کړي او ویلي کچاري په خبرو کې دزبندي یو شرط وي نو افغان حکومت او اولس پي مرسته کوي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې د امریکا په دوره دی وایي د امریکا سره د افغانستان د فوج کې وباسي هم نو باید هم په دغه هواد کې بیا رغونې د پاره پاتې شي پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دغه خبرې د امریکا په ستراتیژیکي او نړیوالو مطبوعاتو په مرکز کې کړې ده چې پاکستان او امریکا د اړیکو په اړوند را جوړ شوې ناسته ولا د افغانستان په اړوند خبرو کې قریشی ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره په روغ نیت لګیا دی کار کوي خو د کشاله وروسته براتلونکو پړاو هم پاملرنه ساتل پکار ده او زیاته کړه د افغانستان د بیا ودانی او د دوامدار پرمختګ لپاره به تل نړیوال اړیکی ساتل وی او په افغانستان کې د امن وروسته به اقتصادي حلزلو ګټه افغانستان او پاکستان دواړو ته وی شاه محمود قریشی چې د محل د امریکا په دوره دی او ټاکل شوی ده نن به د امریکا خارجه وزیر مایک پامپایو سره هم وویني
د پاکستان د وکیلانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل یو قرارداد منظور کړی دی چې تر مخه یې په سپریم کورټ کې به د لاهور های کورټ جنوري 14 نیټې فیصله چیلنج کوي د لاهور های کورټ د جنوري په 14 نیټه باندې په خپله فیصله کې د غداری په یو مقدمه کې د پرویز مشرف خلاف جوړ شوی ځنګړی عدالت د قانون نه بالا ګرځولو او دغه مقدمه رد کړې وه پاکستان بار کونسل ویلي دي چې دی بعد د دغه لاهور های کورټ فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. رپورت په اسلام آباد نه د ریبرډیو خبريال الیاس خان را کوي.
پاکستان بار کونسل د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف په اړه د لاهور های کورټ فیصله په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو فیصله کړې ده. د پاکستان بار کونسل نو منتخب شوی چیئرمین عابد ساکی ویلي دي چې کونسل پرون په یو پریکړه کې د عزم کړی دی چې د لاهور های کورټ لخوا چې د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف ته د غداری په جرم کې د خصوصي عدالت لخوا د سزا فیصله کلدم ګرځول غیر آئینی ده او پاکستان بار کونسل به د دې پر ضد سپریم کورټ کې خواست جمع کوي.
ریزالو کیا ہے یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے نتیجے میں اسپیشل کورٹ کی ججمنٹ کو کالعدم قرار دیا گیا ہے, یہ غیر آئینی ہے. پاکستان بار کونسل فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی.
دیوا ریڈیو سرا خبروں کی نموڑی اوئی چھ دا کونسل پا غنڈا کی دا دری وارو زواکونو مشرانو دا نوکرو مدا غزولو باندے ہم بحث شو او دا غڑو نظر رو چھ دی قانون سازائی سرا چھ آرمی ایکٹ کی کم بدلون شوے دے نو دے سرا خو پا حیوات کی ہمیش تا پارا مارشل اللہ اولا گولے شوا.
ایکسٹینشن کے حوالے سے ہمارا کاؤنسل کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ ایک سارٹ آف پرپیچول مارشل لا انفورس کر دیا گیا ہے بائی ورچو آف دی امینڈمنٹ ان آرمی ایکٹ.
دا اوئی چی دا بار نظر دے چی کمی آئینی چوکائی دی نو پا دے اڑا دا نوکرائی مدا غزولو تصور پلی کلشی بھی آئین کی حس مانا نے لری او یوا آئینی عہدہ قابل توسین دا.
دا دا وی او اے دیواخ پرونه دا.
پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف ځنګړی عدالت په جرم ثابتېدو د تندربا مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی د ورور او وراره په ګډون د ډلې شپږ اتیا کسانو ته د قید سزاګانې اورولې دي. د زیارت په ماسوتن د شپې ناوخته د پنجاب پینډۍ ښار کې د ترهګرۍ خلاف خصوصي یا ځانګړي عدالت د مقدمې اورونه کړې او بیا یې خپله فیصله اورولې چې وروسته د مطبوعاتو تر مخه د دغه ډلې ټول مجرمان د اټک جیل ته منتقل کړل شوي دي. په کال 2013 کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د عیسوي میرمنې آسیا بیبي د بری کولو د فیصلې خلاف تحریک لبیک پاکستان احتجاج او مظاهره کړې وي او د تنظیم مشر خادم حسین رضوی د ملک د سلامتیا د ادارو مشرانو او ججانو خلاف راپارونکي او سپکا خلو کارولې وه او ځای په ځای سرکاري او شخصي ودانو ته نقصان هم رسولې وه.
دا خیبر پښتونخوا د وړو د ملونو اتحادیه مشران وایي چې د پنجاب صوبې زورته د سلورو ورځو رئیس غنم ورکول بند کړی سوی دی او په پنجاب کې د وړو د بیو سیوا کې دوه سره سره په خیبر پښتونخوا کې د شلو کیلوګرام وړو بیا د یو زر یو سل اتیا روپو ته رسیدلې ده. نور تفصیلات ریاض حسین پر راپور کې لرو.
په خیبر پښتونخوا کې د پنجاب صوبې نه د وړو سوداګر وایي د وړو د بندیزونو د پاره په باقاعده توګه نه کې هم لګولې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې اکثره د وړو کارخانې د پنجاب په غنمو باندې چلیږي خو د پنجاب صوبې نه په شخصي توګه د بندیز لامل په کارخانو هم منفي اغېز پرېوتې دي. کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپریس ټریبیون په پنجاب کې د وړو د کارخانو د اسوسییشن په حواله وایي چې د یو کیلو په سر د وړو په بیا کې شپږ روپۍ اضافه شوې ده او د وړو د یو کیلو بیا د سلور شپږ روپۍ نه او یا روپیه تر رسیدلې ده. په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت په صوبه کې خلکو ته په ارزان نرخونو د وړو ورکولو انتظام کړی دی او د ضلعو او تحصیلونو په سطح خلکو ته شل کیلوګرام وړو په اته سوه اته روپۍ ورکوي خو د صوبې په پرانستې مارکیټ کې د پنجاب د فاین وړو بیا یولس سوه اویا روپۍ شل کیلوګرامه ته رسیدلې ده. په خیبر پښتونخوا کې د وړو د کارخانو مشر طارق خان وایي پنجاب حکومت هغوی ته د درې ورځو راهسې غنم ورکول بند کړي دي او د خیبر پښتونخوا د صوبایي کوټې لاندې حکومت هغوی ته غنم ورکوي.
گورنمنٹ تو کوٹا رکھے او مارکیٹ کو شو کون اور پرائیویٹ مال شتا دینا پرائیویٹ پنجاب طرف نہ من غنم بند نہیں راضی او جی اور پنجاب نہ غنم بند یہ وی بند کڑی نہ رپری جی.
ریاض حسین وائس اف امریکہ ڈیوا مردان.
د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی د ډیر مودې وروسته نن د جمعې د لمونځ امامت او بیا د خطبې ته وینا کړې ده. د دې مهال باندې هغه ویلي چې ایران لخوا په عراق کې د امریکایي اډو باندې بریدونه د امریکا طاقت لړزولې دي او زیاته کړې ده چې دا نه یوازې فوزي بریدونه و بلکې د امریکا غرور ته په کامیابۍ سره ټک ورکړل شوی او نور زیاته کړې چې جنرال قاسم سلیمانی په وژنه به واشنگټن ډیر پښیمانه سي او دا چې دا د امریکا تر ټولو لویه غلطي ده.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی. افغان طالبان وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکې د ځنګلي استازي زلمی خلیلزاد د ډزبندۍ په غوښتنه سلام مشورې روان دي او په دې اړه وروستۍ فیصله تر اوسه پورې نه ده شوې. افغان حکومت د مذاکراتو وروستي پرمختګ هرکلی کړی او ویلي کچره په خبرو کې ډزبندۍ یو شرط وي نو افغان حکومت او ولس په یې مرسته کوي. نور حل په دې حق لباندې د افغانستان ندرې ورډیو خبریال حقمن لبان راکوي.
د افغانستان حکومت وای دی سولې امن ټینګخ افغان حکومت او نړیوالو شریکانو ته لمړیتوب لري. په قطر کې د سولې وروستیو مذاکراتو په تړاو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي او د طالبانو ترمنځ ترسره شوی، د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وای بیا عزت سوله د افغان حکومت او ولس هیله ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د څرګندونو په غبرګون کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټ کې اوربن د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه یاد کړی او لیکلی دی، هر هغه طرحه چې اوربن پکې د اساسي ګام په توګه ترشی دی افغانستان دولت او ولست دی منلو ده. ولس مشرې مړې دا څرګندونی وروسته له هغې مخې ترغلی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دی امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مذاکراتي ډلې ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو او په یو شمېر نورو موضوعاتو بحث او خبرې شوې دي. د طالبانو ویان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلي چې په دې مذاکراتو کې د پرمختګ په لور ګامونه اخیستل شوي دي او لا هم دا مذاکرات دوام لري. په ورته وخت کې اسوسییټډ پریس خبري اجنس په خپل راپور کې د طالبانو له قوله لیکي چې د ډلې له یوې اونۍ څخه تر لسو ورځو له موقت روبند سره موافقه کړې ده او په دې اړه یې خپله طرحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته سپارلې ده. د خلاصون لارې شورا مشر او پخواني طالب چارواکي سید اکبر اغا وایي طالبان له امریکا سره د اوربن پر ځای د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقې ته رسېدلې دي. نوموړي له ډیوې سره خبرو کې ویل د اوربن موافقه به له امریکا سره د طالبانو د موافقې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په بین الافغاني مذاکراتو کې مطرح کیږي، نه په اوسنیو مذاکراتو کې. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکو فضل الرحمن اوریا وای په قطر کې د طالبانو او د امریکا ترمن د سولې په شوي مذاکراتو کې په لنډمهاله اوربند چې لس ورځې به دوام وکړي موافقه شوې ده. اوریا له ډیوې سره په خبرو کې وویل ښایي چې زلمی خلیلزاد د وروستیو پرمختګونو په تړاو کابل ته راشي او له افغان چارواکو سره تر خبرو اترو مشورو وروسته بیرته قطر ته ولاړ شي او په ټاکلي وخت به په ځانګړو مراسمو کې د سولې موافقه لاسلیک کیږي. په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمن په شوو مذاکراتو کې د پرمختګ خبر په داسې حال مخې ته راغلی چې د تیر سپتمبر په 14 نیټه د لسم پړاو مذاکراتو وروسته له هغې ودرېدل چې طالبانو د باګرام په هوایي اډې د شوي بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
وایس اف امریکا دی وده خبرونه دوام لري. را سره ملوسی ری تاسو ته خبرونه کې بل راپور وړاندې کوو چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیره ورځ په واشنگتن کې یوې غونډې ته د افغانستان د سولې په اړه ویلي چې که امریکا په کامیابۍ سره افغانستان څخه فوز وباسي نو بیا هم پکار ده چې په دغه هیواد د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره همغلته پاتې سي. تفصیلات تاسو نور د رابعه پیر په راپور کې لرو.
پاکستان ویلی چې کچری ته افغانستان د روغی جوړی لوزنامه وسی نو امریکا ته پکار دی چې د افغانستان څخه د وټو پرځای د هغه ځای د روغی جوړی په عمل کې برخه واخلي او د تیرو وختونو په شان د افغانستان پر معامله سترګې پټي ونه ساتل سي. د خبري ایجنسی ای اف پی د رپورټ تر مخه واشنگتن کې امریکایي سنټر فار سټراتیجیک اند انټرنیشنل سټډیز سره وینا په محل د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی چې کچری د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لوزنامه کامیاب سي خو چیلنجونه به وي او د دې دپاره به امریکا او اتحادي ملګرو ته ذمهوارې سره د افغانستان څخه وتل وي او د افغانستان پر حالات سترګې پټې ونه ساتل سي. څرنګه چې 1991 کې د روسي ځواکونو د وتو وروسته مخې ته راغلي وو. بل پلو ته د څېړونکو وینا ده چې د افغانستان د روغې جوړې د لوزنامې پس کچري امریکا ځواکونه وباسي خو د دې وجود په هم په افغانستان کې په څنڅه حالت کې خپل شتون ولري. دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر د ډیوا ریډیو سر خبره کې وایي
امریکا تاسو نه وزي سره دا دی چې افغانستان چې کم دی هغه په کم شي او نور به د امریکای موجود بری کافي حد پورې وي. بل ته پاکستان یاد وزیر خارجه صاحب چې دا دغه د نوې ټیم نه دی کدا څو دومره کله مایده وشو افغانستان لوزی. البته پاکستان یو دا کوشش کولی شي چې د نړۍ ملکونو سره دا دغه وکړي چې یاره یو علاقه ایز اپروچ هم کې چې د افغانستان په مسلو کې به ګوتې نه وهي او بل که دلته څوک کومې ستونزې وي د هغې د هغه کولو به کوشش کوي. او دریم دا دی چې د افغانستان کې چې کومه بدامني ده
د طالبانو د ویان سهیل شاهین د یو ټویټ تر مخه په قطر کې د افغان طالبانو او د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ خبري روانې دي چې پکې د سولې د لوزنامې لاسلیک کېدو په معامله خبرې سوي دي. د رپورټونو تر مخه تیره ورځ د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د لنډې مودې دپاره د ډزبندۍ پریکړه کړې وه او په دې اړه امریکایي استازي زلمی خلیلزاد هم خبر کړی سوی دی. پاکستان د طالبانو دغه پریکړه ستایلې وه او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ویډیایي پیغام کې ویلی وو چې د طالبانو لاړه خم د ډزبندۍ دغه لنډه پریکړه به د سولې لوزنامې اړخته یو اهم ګام وي. څېړونکو هم د دغه ډزبندۍ په نتیجه کې په لوزنامې کې د پرمختګ امکان څرګندوي او مشر جرنالیست او څېړنکار حسن خان په دې اړه وایي
یاد یو محدود ټیم پورې چې کوم دی د سیز فایر ما په خیال یو خبره ده. په دې سره به بل دا وشي چې کومه معاهده د دوی تر منځ هغې باندې اتفاق شوی دی هغه په لاسلیک کولو کې به اسانی راشي. نو کم از کم یو سټیپ اهډ به چې کوم دی دا واغه د دې نه دا پته لګي چې یاره دا معاهده به ورځ وکړي یا نیکسټ ویک چې کوم دی بدی باندې به باقاعده چې کوم دی تر سوتو نه وشي.
رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د امریکای په سفر دی. نوموړي دلته په واشنگتن ډی سی کې تیره ورځ خبرې اترې هم کړې دي. زمونږ همکارا کلثوم کاکړ د نوموړي دا خبرو اترو لورغلې وه. کلثوم کاکړ، شاه محمود قریشی چې امریکې ته راغلی دی یو شمېر موضوعاتو باندې هغه خبرې اترې هم کړې دي چې په کوم مهم مقصد اول راغلی و هغه ته هم راځو. خو د افغانستان د سولې خبرې اترې روانې دي، د لس ورځو د ډزبندۍ خبرې هم کیږي. خارجه وزیر د پاکستان د رول د طالبانو او د ډزبندۍ په حق لباندې څه ویلي؟
شاه محمود قریشی ډیر خوشبینی سرګنده کړې و په دې خبرو کې چې او هیله لرلې و چې 2000 کال به افغانستان کې د امن کار ویل څنګه چې پاکستان لګیا دی د افغانستان او امریکا ترمنځ او بیا د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه چې کوم هلې ځلې کوي. شاه محمود قریشی هم دا وویل چې امیش پاکستان غواړي چې د امریکا مرسته په دې لړ کې وکړي او په سیمه کې امنیت راځي، نو اول باید چې افغانستان کې امنیت راځي چې په افغانستان کې امن وي، سوله وي، نو دا د ټول ریجن لپاره پکار ده. او هم دا د پاکستان او افغانستان او د امریکا شیر انټرست هم په دې کې دی، دواړه په دې کې ډېر دلچسپي لري چې په دې سیمه کې امنیت راشي او پاکستان به په ډېر روغ نیتی سره په دې لړکی کار کوي.
ها، د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو سره به هم ویني د دواړو ملکونو تعلقات په ځینې وختونو کې د تاوتری خالي سره مخ شو دي، خاص کر د افغانستان په حق لاندې یو ده. او د دې سره سره نوموړي د دې وړاندې ایران تم تلو او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلو چې دی به رول ادا کوي د ایران او د سعودي عرب او د امریکای په منځ په شخړه کې. پاکستان تر اوسه پورې سویلی دي چې سرول یاد کړی دی یا دوی خپل کردار لوبه؟
بالکل، په د ایران د او امریکا د کښالې په اړه شاه محمود قریشی ویلی وو چې هم ځکه سفر هم کړی وو، ایران ته هم سفر کړی وو، سعودي عرب ته هم سفر کړی وو. په دې لړکې چې کله ځینې پښتانه وسوه چې آیا ایران دې ته آماده دی چې مذاکراتو ته بکښینی، نو وی او چې ایران سره مې کله ولیدل الته ولاړه ما، نو دغه سې ښکاره کېده چې ایران دې خبرو ته آماده دی او خبرې به کوي، خو دا هغوی خپل هم ځینې داسې شیان به چې ایران به ژدي. او دا هم ویل چې پاکستان غواړي چې په دې کې رول ولوبوي، خو کله جګړه وسی نو بیا به پاکستان د جګړې برخه نه جوړیږي. او د امریکا او پاکستان د اړیکو ته په اړه یې وویل چې دواړه داسې هیوادونه دي چې یو بل سره که شی اړیکې ولري هم شی اړیکې لرلو لرلی، ځکه د القاعده ډول ترګري ډلې ته ماته ورکړه. او په دې اړه باندې د چین ذکر هم وکړي چې که پاکستان نوی ملګری جوړ کړی دی لکه چې د چین ذکر وکړي، نو دا نه ده چې زاړه ملګري یعنی کې امریکا یې ور کړی دی، د دواړو شی اړیکې دي او باید شی اړیکې پاتې سي.
ډېر مننه. هر وایس اف امریکا دی با ریډیو دې زمونږه د یو ساته خبري پرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه نه خنغه باندې اوریده. افغانستان د سولې خبرو اترو او د په ممکنه توګه باندې د دزبندۍ په حق باندې په پاکستان کې افغان کډوال سوي او سمره خوشبينه دي، دا خبري اترې مونږ ته رسمي نه د ریډیو خبري ال داود جبار خیر را لګل.
دا کومه صلح چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ روانه ده، دا باید په حقیقت کې د افغانانو لپاره یو ښه خبر ده. او بل چې د افغانانو د جنگ نستړي شوی او صلح چې زمونږ د وطن لپاره، زمونږ د قوم لپاره، زمونږ د ولس لپاره باید صلح وشي. هغه صلح دی وشي چې زمونږ د افغانانو پکې خیر یو. هغه صلح زمونږ نه ده پکار چې زمونږ بل ته نور کړهو نه ځان سره راولي. نو هر افغان صلح ته خوشحالي.
رسنوي چې په لوړه کچه باندې دا خبر چلیږي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ توافقنامه نهایي شوې ده او نږدې د تمه ده چې په دې نږدې ورځو کې به امضا او دستخط پرې وشي. دا څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پرسنوي کوم دا خبر خپور شوی طالب چارواکو د خپلو مشرانو سره دوری کړي دي. هغه هم هیله مند دي چې دا توافقنامه په خیر زر تر زره امضا شي او همدارنګه په پاکستان کې افغان مهاجرین خوشبینه دي. هغه یې چې هغه دا فکر لري چې د ځل به دغه توافقنامه چې دا به په خیر سره پای ته ورسیږي او په افغانستان کې به د اوربند لپاره ولاره برابر شي او د سولې هغه حقيقي مستیج اوس داخل شوی ده. په پاکستان کې څومره مهاجرین دي خوشبینه دي ورته هر کله ورته وای الله دې وکړي چې سولې راشي.
نو زما په خیال باندې چې افغانان جنگونو ډیر زیات ستړي کړي دي، نور دلته چې په پاکستان کې هم مش افغان کډوال دي او خصوصا ټول افغانان دي، نو هغه مذاکرات تر ډیر سترګې پلار دي او لیواله دي ورته چې دې وسنه دي جره وزي. تر اوسه پر خلا مذاکرات کوم اخیری پریکړه جدا هغه نه دغه شوی چې سبا کېږي دومره دغه چیرته په دې مذاکراتو په وسیله باندې په افغانستان کې یو دایمي سوله ټینګي یو امن راځي ټول افغانان ورته لیواله دي ټول په خوشاله.
امین وردک بیا وایي موږ ترې امید نه لرو ځکه دوی تاوتریخوالي راکمولو باندې خبرې کوي افغانان اوربند ته ضرورت لري.
مې دا خلک په دې دي چې دا مذاکرات چې شول یو خډې روغده شول بل خیر دې دا پروسه د سولې پروسه ډېره سخت او پیچلې پروسه د افغانستان ډېر وخت جنگ پکې تیر شوی دی سوله خامخا سخت او تر دي خو دا چې یو لسم پړاو پورې هیڅ نوی افغانانو ته دي چې وړاندې نه نه په دې ولسو پړاو کې یو ځل اوربند وکړو نه په دې ولسو پړاو کې داسې نوی زیر افغانانو ته واورول نو په همدې باندې خلک نه امید دي چې دوی یو لسم پړاو ته مذاکرات ورسول په یو لسو پړاو کې هماغه یو رقم خبرې څنګه چې دوی په اول پړاو کې کړي تر اخره پورې پړاو همدغه خبرې تر یو لسم پړاو پورې هماغه یو رقم روان دي او هر پړاو بس چې تیر شي او دوی وایي چې موږ کوم نتیجې ته سره ونه رسید خلک په دې باندې نه امید دي. افغانان اصلا کې اوربند ته ضرورت لري اوربند یې کوله موږ ورته خوشبینه او خوشاله وو تاوتریخوالی کم دا معنا چې مخکې لس وژل کېدل اوس پرې کې په ځای وژل کېږي مخکې چاودنې ډېرې کېدې دغه په ځای بوس لس کمې کې هغه افغانانو ته چاودنې لږ وشي که ډېرې وشي خفګان یې هماغه یو دی که لس کسان مړ شي که یو کس مړ شي دوی موږ په یو کس باندې هم دومره خفه کېږو څنګه چې په لسو کسانو باندې خفه.
داود چبارخیل وایس اپ امریکا ډیوا رادیو پېښور.
د پاکستان یو عدالت د مذهبي تنظیم طریقه له بیک پاکستان شپږتیا غړو ته سزا ورکړې ده. ارشد حسین نور تفصیلات راکوي.
پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو ځانګړی عدالت په جرم ثابتېدو د تحریک لبیک پاکستان د مشر خادم حسین رضوی د رور او وراره په ګډون د دغه ډلې شپږ اتیا تنانو ته په مجموعي ډول د سلور زره او اووه سوه اته دېرش کاله بند سزا اورولې ده. د زیارت په ماسخوتن د پنجاب ښار پنډی کې د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالت د مقدمې اورونه وکړه او د شپې ناوخته فیصله واوروله چې وروستو د تحریک لبیک پاکستان ټول مجرمان د اټک جیل ته انتقال کړی شول. کاردیوی چې د سپریم کورټ لخوا کال 2013 کې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د ایسوی میرمنې آسیا بیبی د بری کېدو د پریکړې پر ضد تحریک لبیک پاکستان احتجاج او مظاهره کړې وي او د دغه احتجاج په محل د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی د هیواد د ادارو او د هغې د مشرانو پر ضد راپرونکي او سپکه ژبه کارولې وه او ځای پر ځای سرکاري او شخصي ودانو ته زیان هم رسولې وو. کال 2013 نومبر کې د تحریک لبیک پاکستان د امیر خادم حسین رضوی د نیول کېدو وروستو سرکاري ودانو ته د نقصان رسولو او د پولیس چارواکو د جوبل کولو په تور کې د پنډیګي پولیسو د تحریک لبیک پاکستان د امیر خادم حسین رضوی د ورور او وراره په ګډون د دغه ډلې شپږ اتیا تنانو پر ضد مقدمه درج کړې وې او هغوی نیولې هم وو. د دې مقدمې اورونه شاوخوا تر دیارلس میاشتو پورې جاری پاتې شوې وه او تېره ورځ پنډی کې د ترهګرۍ ضد ځانګړي عدالت د دغه ډلې شپږ اتیا مجرمانو ته په مجموعي ډول د سلور زره او اووه سوه اته دېرش کاله بند سزا واوروله. قانون پوه قاضي انور د تحریک لبیک پاکستان مشرانو ته د خصوصي عدالت لخوا د اورول شوې سزا ستاینه کوي او وایي چې د تحریک لبیک پاکستان په فیض آباد کې شوې احتجاجي پرلت ښودلې وه چې دا په ریاست کې دننه د یو بل متوازی ریاست جوړولو هڅوا او دغه پرلت په باقاعده توګه د پاکستان ریاست د ناکامۍ سره مخ کړی وو.
بیا دې باندې زموږ د فایز قاضي صاحب اخبار انتظاری کمیشن کې ډېر شمېر دي کوم باندې دې فوجانو اعتراض هم کړو چې هغې دی کې دا ویو چې دا فوج کې نه وځو نه هغه اوس ضروري وه چې دې ته سزا وشي او دا دا سزا کم از کم مخنیوه کې کولی شي که نه شي کولی خو یو تنبیه دی
د ځانګړي عدالت لخوا د خادم حسین رضوی رور او د وراره په شمول ټولو ملزمانو ته د جرم په ثابتېدو ځان ځان له د پنځه پنځوس کاله بند سزا اورول شوې ده او د هغوی د منقوله او غیر منقوله جایداد د ضبط کولو تر څنګ دوی ته په مجموعي ډول د یو کروڑ یو کم دېرش لک روپۍ د جرمانې ادا کولو امر هم کړی دی او عدالت په خپله فیصله کې ویلي که چېرې مجرمان د جرمانې په ادا کولو کې ناکامه شول نو د یو سل شپږ څلوېښت کاله بند سزا به نور هم تیروي. د تحریک لبیک پاکستان د وکیلانو لخوا د خصوصي عدالت د فیصلې د چیلنج کولو په حقله لا تر اوسه څه نه دي ویلې شوې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیو دا خبرونه لا دوام لري. را سره ملګری اوسېږي یو عربیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو خو ورش سیول سرچکو ته.
افغان طالبان وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د رزبندې په غوښتنه سلام مشورې روان دي او په دې اړه وروستۍ فیصله تر اوسه پورې نه ده شوې.
د طالبانو ویان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلي چې په دې مذاکراتو کې د پرمختګ په لور ګامونه اخیستل شوي دي او لا هم دا مذاکرات دوام لري.
پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په واشنگتن کې په خپله وینا کې ویلي امریکا او ملګري هیوادونه باید د طالبانو سره د سولې وروسته هم د افغانستان کې د بیا ودانۍ کارونه جاری وساتي.
شاه محمود قریشی ویلی چې کچری د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپسنامه کامیاب سي خو چیلنجونه به وي او د دې لپاره به امریکا او اتحادی ملګرو ته ذمہواری سره د افغانستان څخه وتل وي.
د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنائی نن د جمعې د منځ په وخت په سیمه کې د امریکای په تګلارو سخت نیوکه کړې او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ یې په بدو ټکو سره یاد کړی دی.
او وزد خبرونو تفصیلات.
افغان طالبان وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د رزبندۍ په غوښتنه سلام مشورې روان دي او په دې اړه وروستۍ فیصله تر اوسه پورې نه ده شوې. قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د طالبانو د سیاسي مرستیال او سیاسي دفتر د مشر ملا برادر اخون په مشرۍ د طالبان مذاکراتي ټیم او د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي ټیم ترمنځ ګټورې خبرې شوې دي. اسوسییټډ پریس خبري ادارې د سولې مذاکراتو نه خبر طالب چارواکو د خولي ویلي چې طالبانو امریکایي استازي ته افغانستان کې د ارزي دزبندۍ وړاندیز کړي کوم چې د وونه تر لسو ورځو پورې دوام لرلی شي.
پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي که امریکا په کامیابۍ سره د افغانستان سفارت وباسي نو باید بیا هم په دغه هیواد کې د بیا رغونې لپاره پاتې سي. پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دغه خبرې په امریکا کې د ستراتیژیک یو نړیوال مطلو په مرکز کې تیره ورځ د پاکستان او امریکې د اړیکو په اړوند را جوړ شوې ناستې ته وینا په وخت کړې. افغانستان په اړه خبرې کوي قریشی ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره په روغ نیت لګیا دی کار کوي خو د کشالې وروسته پر اتلون کې پړاو هم پاملرنه ساتل پکار ده. وایي چې سرګند هله سرګند کړه دا چې 2000 کال په افغانستان کې د امن کال وي.
د پاکستان د وکیلانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل یو قرارداد منظور کړی چې د لاهور های کورټ هغه لنډه فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي چې د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف خلاف د غداري مقدمه اوریدو لپاره د سپریم کورټ جوړ کړی ځانګړی عدالت یې غیر آئینی ګرځولو. دغه ځانګړی عدالت د غداري په مقدمه کې پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورولې و.
خبر پښتونخوا د وړو د ملونو اتحادیې مشران وایي په پنجاب صوبې زورته د سلور ورځو راهیسې غنم ورکول بند کړی سوی دی او په پنجاب کې د وړو بیا سیوا کې دو سره په خبر پښتونخوا کې د 10 کیلوګرامو وړو بیا 1,100 روپو ته رسیدلې.
پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف ځانګړي عدالت په جرم ثابتېدو د تندربا مذهبي تنظیم تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوي د ورور او وراره په ګډون د ډلې شپږ اتیا کسانو ته د قید سزاګانې اورولې دي. د زیارت په ماس خوتن د شپې ناوخته د پنجاب پینډۍ ښار کې د ترهګرۍ خلاف جوړ خصوصي عدالت د مقدمې اورونه کړې او دغه فیصله یې اورولې ده چې وروستو د مطبوعاتو تر مخه د دغه ډلې ټول مجرمان د اټک جیل ته منتقل کړی شوي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنائی د ډیر مودې وروسته نن د جمعې د لمونځ امامت او بیا خطبه ته اعلان کړي او ویلي دي چې ایران لخوا په عراق کې د امریکایي اډو باندې بریدونه د امریکا طاقت لرزولې دي او دا چې یوازې نه بریدونه وو بلکې د امریکا غرور ته په کامیابۍ سره ټکور کړي. او نور ویلي چې جنرال قاسم سلیمانی ورنه به واشنگتن ډیر پښیمانه وي او دا د واشنگتن تر ټولو لوی غلطي بللې.
د امریکای حکومت د ساری به ډلې د زیارت پر خپل یو ریپورت کې ویلي صدر ډانلډ ترامپ تیر کال هغه وخت د ملک د خرچو قانون خلاف ورزي کړي کله چې نوموړي د کانګرس لخوا یوکرين لپاره منظور کړی 391 میلیون ډالر پوځي امداد په اراضي توګه ودرولو او هم په دغه وخت کې په یوکرين زور راوړو چې ځان ته سیاسي ګټه رسولو لپاره د خپل صدارتي مخالف امیدوار جو بایدن د زوی هانټر بایدن خلاف د بډو رشوت تونو پلټنې شروع کی.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگټن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته وړاندې کیږي. را سره ملوسی جی د خبرونو د لنډیز وروسته نور هم تفصیلی راپورونه درته وړاندې کوم. به هم د خبر پښتون خاص راپور لرو چې د وړو د ملونو اتحادی مشران وایي چې پنجاب صوبې زورته د سلور ورځې رئیس غنم ورکول بند کړی سوی دی. سر تفصیلات تاسو ته ریاض حسین پر راپور کې لري.
په خیبر پختونخوا کې د وړو د میلیونو یا کارخانو مالکان وایي د پنجاب حکومت هغوی ته په شخصي توګه په غنم ورکولو بندیز لګولی دی او په پنجاب صوبه کې د وړو د بیو د جګېدو وروسته په خیبر پختونخوا کې هم د وړو په بیو منفي اثرات پرېوتي دي. د پنجاب حکومت د وړو او غنمو د بندیزونو په حواله څه بیان نه دی جاری کړی، خو په خیبر پختونخوا کې د پنجاب صوبې نه د وړو سوداګر وایي د وړو د بندیزونو د پاره په باقاعده توګه ناکې هم لګولي شوې دي. په خیبر پختونخوا مردان دله کې د سوپر سٹور مالک علمدیب خان وایي د 40 کیلوګرامه د پنجاب د وړو بیا 1100 روپیا تر رسیدلې ده.
نایاب وړي د دغه والا د پنجاب والا اگر راځي موږ له 1110 باندې فاين ولا چورټوي نو دا راځي په 1160 روپیا باندې موږ 10 روپیا ور پسې چې ودی باندې صرف موږ دغه والا پیسې چې ودی کوم دا کېږي. خو یو پرابلم دا دی پنجاب چې کوم سوپر بل لري نو دا راته ویلې دي رونو اډمنستریشن چې کی پی کی والا راځي ماخلې دا پنجاب نه کوم ټکو راځي دا لري د روکول د پاره
په خیبر پختونخوا کې اکثره د وړو کارخانې د پنجاب په غنم باندې چلیږي، خو د پنجاب صوبې نه په شخصي توګه د بندیز له امله په کارخانو هم منفي اغېز پرېوتی دی. کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په پنجاب کې د وړو د کارخانو د اسوسییشن په حواله وایي چې د 1 کیلو په سر د وړو په بیه کې 6 روپۍ اضافه شوې ده او د وړو د 1 کیلو بیه د 4.5 روپۍ نه 10 روپۍ ته رسېدلې ده. د ورځپاڼې وینا ده په سند صوبه کې د وړو په بیه کې 2 روپۍ کیلو اضافه شوې ده. په خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت په صوبه کې خلکو ته په ارزان نرخونو د وړو ورکولو انتظام کړی دی او د ضلعو او تحصیلونو په سطح خلکو ته 40 کیلوګرام وړو په 800 روپۍ ورکوي، خو د صوبې په پرانستې مارکیټ کې د پنجاب د فاین وړو بیا 1100 روپۍ 40 کیلوګرام ته رسېدلې ده او نایاب وړو 40 کیلوګرام په 1100 روپۍ میلاویږي. په خیبر پختونخوا کې د وړو د کارخانو مشر طارق خان وایي پنجاب حکومت هغوی ته د 3 ورځو راهسې غنم ورکول بند کړي دي او د خیبر پختونخوا د صوبایي کوټې لاندې حکومت هغوی ته غنم ورکوي. دوی زیاته کړه چې د دې لوجې کارخانې هم مشکلات لري او په مارکیټ کې هم د غنمو کمی راغلی دی.
کوټه راکوي او مارکیټ کې کوونو پرایویټ مانشته دي نه پرایویټ پنجاب طرف نه غنم بند نه راځي او چې اور پنجاب نه غنم بند دی وي بند کړی نه راپري دي. موږ نه چې پنجاب غنم بند کړی دي پرایویټ غنم را ماري بند کړی دي نو مارکیټ کې شارټیج رات دا تقریبا دا یو 3-5 ورځې وشولې.
په خیبر پختونخوا کې د غنمو د 100 کیلوګرام سرکاري بیا 3500 روپۍ ده، خو په پرانستې مارکیټ کې د 2 منه غنمو بیا د 4000 روپۍ نه هم اوړېدلې ده. په پنجاب صوبه کې کارخانه‌دار د ولري هغوی ته غنم په 5500 روپۍ 2 منه میلاویږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي نن د جمعې د مونځ په وخت سیمه کې د امریکې په تګلارو باندې سخت نیوکې کړي او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ یې په بدو ټکو یاد کړی دی. نور حال په وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته موږ همکار شعبزاده وړاندې کوي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي نن د جمعې په ورځ په تهران کې د مانځه په مهال امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ ته مسخره ویلي. څوک چې داسې ځان خایي چې ګنې د ایرانیانو لوی پلوي دی خو په حقیقت کې یو زهر لرونکی تن دی. خامنائي اته کال وروسته په تهران کې د جمعې د لمونځ د امامتې په مهال د صدر ټرمپ په اړه دومره سخته لهجه کارولې. نوموړي ویلي د امریکا په ډرون برید کې وژل شوي ایرانی جنرال قاسم سلیمانی په جنازه کې د بېشمېره ایرانیانو ګډون دا خبره په ډاګه کړې ده چې د ایران اولس د خپل حکومت یا اسلامي جمهوریت سره ولاړ دي، سره د دې چې په نږدېو کې یو شمېر قضیې هم شوې دي. آیت الله علي خامنائي زیاته کړې د قاسم سلیماني بزدلانه وجنې د خود سره اسلامي ریاست یا داعش پر ضد روانه جګړه کې یو تر ټولو مهم کمانډر لري کړی دی. د قاسم سلیماني د وجنې په ځواب کې ایران په عراق کې په امریکایي پوځیانو باندې د بلستیک مزایلو بریدونه کړي وو چې پکې امریکایي عسکرو ته زیان نه رسېدلې. د ایران مذهبي مشر زیاته کړې د بریدونه د نړۍ طاقتوره هیواد یعنی امریکا په مخ یو گزار وو، څوک چې ځان د نړۍ سوپر پاور ګڼي. د خپلې وینا ځینې برخه چې نوموړي په عربي ژبه کې کړې، آیت الله خامنائي ویلي امریکا ته رښتونې سزا به د منځني ختیځ نه د امریکایي عسکرو وستل وي. د ایران لخوا په عراق کې په امریکایي پوځي مرکزونو بریدونو وروسته د ایران انقلابي ځواکونه د امریکا ځوابي برید ته تیاری کولې، کم چې نو ترسره شوی. خو ایرانی پوځ په خطا کې د یوکرین د مسافرو هغه الوتکه وویشتله کمه چې د تهران نه یوکرین ته روانه وه. په دغه پیښه کې په الوتکه کې سواره 168 تنه وژل شوي وو چې زیاتره یې ایرانیان وو. ایرانی چارواکو د درې ورځو پورې په دغه پیښه کې د لاس لرلو خبره پټوله او په لومړیو کې دغه پیښه د تکنیکي ستونزې له سببه شوې بلله، خو درې ورځې وروسته د ایرانی چارواکو لخوا د دغې ذمهواري قبلولو وروسته په ګرد ایران کې مظاهرې پیل شوي. د دغه مظاهرو د مخنیوي لپاره بیا امنیتي عسکرو په مظاهرچیانو ډزې کړي او اوښکې بیونکې ګیسې هم کارولې. آیت الله علي خامنائي د جهاز وشتلو دغه پیښه یوه ترخه پیښه بللې چې د هغه په وینا ایرانیان یې ډیر خفه کړي او د ایران دښمنان یې ډیر خوشحاله کړي دي. خامنائي ویلي د ایران دښمنان د جهاز غورځېدلو دغه پیښه د اسلامي جمهوریت د انقلابي دستو او ایرانی عسکرو پر ضد د پښتنو په توګه وکاروله. نوموړي په غربي هیوادونو هم نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې دوی ایران په ښکته کولو کې ډیر کمزوري دي. نوموړي زیاته کړې چې برتانیا، فرانس او جرمني چا چې دی اونۍ د کال 2015 اټمي تړون لانجا د شکایتونو یو کمیشن ته د وړلو فیصله کړې ده شرمناکه هیوادونه بللي او د امریکا غلامان یې بللي. خامنائي زیاته کړې چې ایران خبرو اترو ته تیار دی خو دغه خبرې اترې به د امریکا سره نه کوي. آیت الله علي خامنائي د کال 1991 نوي راسي د ایران ستر مشر دی او په ټولو لویو فیصلو کې دغه خبره اخیری خبره ګڼل کیږي. اتیا کلن خامنائي د قاسم سلیماني په جنازه کې په ښکارا جړلی او ژمنه یې کړې وه چې د امریکا نه به د دغې مرګ بدل اخلي. نن د جمعې په دغه مانځه کې په زرګونو خلکو ګډون هم کړی او د خامنائي د وینا یا خطبې په وخت ګډون کوونکو د امریکا پر ضد نارې هم وهلي.
وایس اف امریکا دیوه دا خبرونه د واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. په داسې حال چې په خبر پښتونخوا کې د وکیلانو احتجاج لیا دوام لري، هم د شکیل افریدی اورونه تیره ورځ یې واره بیا ځنډېدلې ده. نور تفصیلات استاد عبدالرزاق په راپور کې لرو.
پیخور های کورټ کې د ډاکټر شکیل افریدی د کیس اورېدنه تیره ورځ د وکیلانو د هړتال لوجې وځنډولې شوه. د هغه وکیل قمر ندیم افریدی ډیو نیوز ته ویل چې د نړواندې د شکیل افریدی د کیس اوریدنې د سرکاري وکیل عدالت ته نړواندې کېدو له امله سو واري ځنډولې شوې دي. هغه زیاته کړه چې د وکیلانو د کاربندیز له امله د نوې ټاکلې شوې نیټې ورته معلومات نه دي ترلاسه شوي، ولې تمه لري چې په راتلونکي سماعت کې به فیصله د دې په حق کې کیږي.
لا تاریخ مونږ ته پته نشته او دمرته مونږ ته اگزیکټ پته نشته چې څوک پکې پېښې دي. خو ورېدلې داسې دي چې اډیشنل اډوکیټ جنرل موجود وي، هغه پکې پېښې وي او هغه پکې هم دا ویلي چې د وکیلانو هړتال دی، نو لہذا دا کیس دې بدل شي. دے کے خو یو شپک تقریباً تاریخونه و بدل شی وی، شپک یو داسې باغ شی وی، خو اگر ټول د سرکار په وجه باندې بدل شی وی دی، د سرکار هم څه خواهش نشته چې را دا کیس دی مخکې بده کې د فیصله وشي. نو کله د سرکار طرف نه چې کوم وکیل راځي، هغه کله یو باندې جوړی چې را زه تیار نه یم، کله وی چې زمونږ مشر ایڈوکیٹ جنرل چې کوم دی هغه دیزی کې نه دی بلزی کې دی، هغه به دا کیس کوي کله بل باندې جوړی کی.
د اسامه بن لادن په را معلومولو کې د امریکای د استخباراتي ادارې سی ای ای سره په کومک تورن شکیل افریدی ته په کال 2012 کې د پخوانی خیبر ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ د یو کلدن تنظیم سره په اړیکو د 3 کالو د قید سزا اورولې وه، خو وروسته بیا د هغه د وکیلانو په اپیل دغه سزا تر 3 کالو راکمه شوه. قمر ندیم ایڈوکیټ دا هم ویل چې د ډاکټر شکیل افریدی کیس د پخوانی فاټا ټریبونل نوس های کورټ ته راغلی دی، او دا چې کال 2014 راهسي د ډاکټر شکیل افریدی د پوره سزا ختمولو اپیل کې په یاد ټریبونل کې د سرکاري وکیلانو له وجې بار بار نیټې بدلېدلې. با
ریویژن پټیشن چې کوم و د ډاکټر شکیل افریدی والا مونږ جمع کړو فاټا ټریبونل کې په 2014 کې، یعنی 15 کال نه زیات وشول چې الته مونږ جمع کړو، خو په تقریبا سلور کالا کې خو الته پکې اس هغه نه کېدو، صرف تاریخونه بدلېدل، اوس 500 پورې تاریخونه پکې بدل شي، یعنی میاشت دو میاشتو تاریخ به موږ لا راکړو. سرکار طرف نه بسو کوکیلم نه پېښ کېدو، نو ځکه هغه کې بس فیصله نه کېده.
پیخور های کورٹ کی د ڈاکٹر شکیل افریدی یو بل وکیل عبداللطیف افریدی ایڈوکیٹ ڈیو نیوز ته ویل چی قبائلی سیمو کی د ایف سی آر قانون لوجی د شکیل افریدی کیس د زنڈ خکار وو، ولی اوس هیله مند دی چی های کورٹ بدا کیس ډیر زر فیصله کړي.
نو چونکه مخکې په ایف سی آر کې اوس د کیس د ایف سی آر ٹرائیبونل نه چی ایف سی آر ختم شو، فاٹا ختم شو، دا راغلی های کورٹ لا. ایف سی آر عدالتونو کې خورشتا خبره ده چې حکومت ډیر د ډیلی ټیکټکس نه کار اخسته وو، او په های کورټ کې اوس خدا یو کال یو نیم کال چې دلته راغلی دی، نو په های کورټ کې د حکومت دومره لاس نه رسی کنه چې ډیلی پکې وکړي، یو تاریخ دومره پکې وکړي، خو نور جنرلی نه زما خیال چې دا په یو دو تاریخونو کې ختم شي.
یاد دی وی چې ډاکټر شکیل افریدی دا وخت د پنجاب په ساحیوال خار کې په یو سخت امنیتی جیل کې قید دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو ته واشنگتن ډی سی نه نیخ په نیغه باندې اوري. د پاکستان د وکیلانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل یو قرارداد منظور کړی دی چې د لاهور های کورټ هغه لنډه فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي چې د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف خلاف د غداری مقدمه اوریدو لپاره د سپریم کورټ جوړ کړی ځانګړی عدالت یې غیر آئینی ګرځولو. دغه ځانګړي عدالت دغه داري مقدمه کې پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورولې وه. نور حال په اسلام آباد نه د لیبرډیو خبريال الیاس خان راکبي.
پاکستان بار کونسل د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف په اړه د لاهور های کورټ فیصله په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو فیصله کړې ده. د پاکستان بار کونسل نو منتخب شوی چیرمن عابد ساکی ویلي دي چې کونسل پرون په یو پریکړه کې د عزم کړی دی چې د لاهور های کورټ لخوا چې د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف ته د غداری په جرم کې د خصوصي عدالت لخوا د سزا فیصله کلدم ګرځول غیر آئینی ده، او پاکستان بار کونسل به د دې پر ضد سپریم کورټ کې خواست جمع کوي.
ریزالو کیا ہے یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے نتیجے میں
اسپیشل کورٹ کی ججمنٹ کو کالعدم قرار دیا گیا ہے. یہ غیر آئینی ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی.
دیوا ریڈیو سرا خبروں کی نموڑی اوئی چھ دا کونسل پا غنڈا کی دا دریو آڑو زواکونو مشرانو دا نوکرو مدا غزولو باندے ہم بحث شو او دا غڑو نظر رو چھ دی قانون سازائی سرا چھ آرمی ایکٹ کی کم بدلون شوے دے نو دے سرا خو پا حیوات کی ہمیش تا پارا مارشل اللہ الگول شوا.
ایکسٹینشن کے حوالے سے ہمارا کاؤنسل کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ ایک سارٹ آف پرپیچول مارشل لا انفورس کر دیا گیا ہے بائی ورچو آف دی امینڈمنٹ ان آرمی ایکٹ.
دا اوئی چھ دا بار نظر دے چھ کمی آئینی چوکائی دی نو پا دے اڑا دا نوکرائی مدا غزولو تصور پلی کلشی بھی آئین کی حس مانا نے لری او یوا آئینی عہدہ قابل توسین دا او آئین کے چھ کم طریقہ کار ورکڑے شوے دے دا ہغے مطابق اڑان دے تلل پکار دی. نوموڑی زیاد تکڑا چھ سمرا دا وفاقی حکومت نوکریانی دی بشمول دا پوز دا سر لخکر نو پا دے باندے دا تقرری او لری کولو اختیار وزیر اعظم سرا پکار دے. عابد ساقی اوئی چھ دا مخصوص مدی چوکائی یا عہدہ دا آئین دا روح او جمہوری مزاج پر زد دا. دا دے سوال پا جواب کی چھ دا دریو واڑو زواکونو دا مشرانو دا نوکرو مدی غزولو پاڑا چھ کما قانون سازی شوی دا نو آیا دا بہم پاکستان بار کاؤنسل چیلنج کوی او کنا نو حق اوئی.
اس میں ہم پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی کریں گے, سول سوسائٹی کے ساتھ بھی کریں گے.
پدی اڑا با مونگا دا پارلیمان غڑو سیاسی گوندونو او سول سوسائٹی سرا خبرې طریقو او دے دا پارا تگلارا او طریقې کار با دا کونسل پا غنڈا کی جوڑو. پاکستان بار کونسل دا پوز یو پخوانی چارواکی او دا بیدرکشوی خلکو قضیع کولو وکیل انعام الرحیم بیدرک کیدو باندے هم غبرگون سرگن کړو او دا 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 خوشی کولو مطالبه وکړه. پاکستان بار کونسل پالا عدلیه کې د پاکستان جوډیشل کمیشن لخوا د قاضیانو د تقرری په طریقې کار باندې هم غبرگون ښکارا کړو او وی ویل چې دا رقم تقرریانی اکثر لا په غیر شفافه طریقې سره او متعلقه ډلو سره د سلانه بغیر کیږي او دې کې د اصلاحاتو راوستلو ضرورت دی. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
وایس اف امریکا د وله خبرونه دوام لري. را سره ملګري اوسېږي. ملګرو ملتونو د شام په اړه د شام د جګړې د سار په اړه یو راپور جاری کړی چې پکې ویل شوي چې په میلیونونو ماشومان په دې سیمه کې د جګړې له وجې څخه اغېزمن شوي دي. تفصیلات نګین شاه تاسو ته په راپور کې لري.
د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو کمیشن لخوا یو ریپورت د شام په اړه د هغو سرغړونو او ظلمونو یو تصویر وړاندې کړي چې په میلیونونو ماشومان یې د اتنیم کلونو راسي له کورنۍ شخړې نه اغېزمن کړي دي. د پنځه شپږو رپورت دا وړاندې کوي چې 2011 کال د سپتمبر او اکتوبر ترمنځ د شام ماشومان د ټولو جنگیالیو لخوا د دوی د ګټې لپاره کارول شوی او زورول شوی دي. رپورت موندلی چې بې شمېره جنکۍ او هلکان وژل شوی او مازوران شوی دي. دا وایي چې حکومتي پلوه ځواکونو په منظم ډول ماشومان د سنایپر ډزو په کارولو سره په نښه کړي او د اسپتالونو او اسکولونو په وړاندې د کلسټر ټوپکونه او کیمیاوي وسلوې کارولې دي. دوی وایي د وسلوالو ډلو او د ترهګر تنظیمونو بریدونو له امله ګڼ شمېر ماشومانو خپل ژوند ته لاسه ورکړی. د کمیشن مشر سیرجو پنیرو وایي چې تر شپږو کلونو هلکان د ماشوم سرتیری په توګه ګمارل شوي او په هلکانو او جینکو باندې د هغوی سپکاوي او په ټولنه کې یره خورولو لپاره جنسي تیری شوي. پنیرو وایي ماشومان د میندو او پلرونو څخه اقرار اخیستلو لپاره توقیف کې کارول شوي, د شکنجې او بد چلند لاندې نیول شوي, په داسې حال کې چې خوراک اوبو او طبي پاملرنې ته لاسرسي څخه انکار شوي. ماشومان د شام له شخړې څخه سخت یرول شوي دي او د دوی ماشومتوب عمر یې ختم کړی دی. دا یوه غمیزه ده چې د راتلونکي کلونه به زغمي. رپورت وایي ماشومان د جګړو له امله له شدید بدني او دماغي روغتیا ستونزو سره مخ دي. دا خبرداري ورکوي چې له 15 میلیونه څخه ډیر ماشومان د خپل کورونو څخه بې ځایه شوي او د بهر کډوال په توګه ورځ تر بلې د استحصال او نورو سرغړونو سره مخ دي. دغه درې مرکزی ډلی د ملګری ملتونو امنیت شورا لخوا شام ته د پولی پوری غاړي مرستي محدودولو باندې سختې نیوکې کړې دي. د کمیشن غړی هینی میګلی وایي چې اصلا ماشومان به د دې پریکړې ښکار وي. راپور په شام کې د تعلیم په اړه تباه کوونکې وضعیت په ګوته کوي. د شخړې لپیل راهسي په زرهاو سکولونو تباه شوي یا پوځي مقصد لپاره کارول شوي. دا صورتحال د 2 میلیونو ماشومانو سکولونو ته په منظم ډول تللو مخه نیسي. کمیشن په دولتونو غږ کوي چې د بې ځایه شویو ماشومانو ساتنه یقیني کړي. دوی وایي ټول ایالتونه په ځانګړې توګه د هغو زرګونو ماشومانو بیرته ستنولو لپاره مکلف دي کوم چې د اسلامي دولت جنګیالو سره کورني اړیکې لري. دوی وایي چې شاوخوا 1,000 ماشومان چې عمرونه یې له 12 کالو پورته دي اوس مهال داسې لوی عمر خلکو په جیلونو کې بندیوان دي چې ډېر پکې شکمن داعش جنګیالي دي. دوی خبرداری ورکوي چې دا ماشومان په ډېر بد حالت کې دي.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د بلوچستان اسمبلی اپوزیشن غړو او د وزیر اعلی معاون د سوی صدرن گیس او د کویټا الیکټریک سپلای خلاف د احتجاج اعلان کړی دی او ګواښ کړی دی چې د سوی نه به د ملک نور برخو ته د گیسو رسول وځنډول شي. نور حال پی د کویټا ندر ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
دغه خبری کانفرنس د کوټي په مطبوعاتو کلب کې د بلوچستان اسمبلی د مخالفي ډلې د نو غړولو لوري وسو. دوی د کوټ شار په شمول د صوبې په یو شمیر سیمو کې د غازو او د بجلی پر کمی باندې سخت خواشنی څرګند کړله. د بلوچستان اسمبلی د مخالفي ډلې مشر ملک سکندر ایډوکیټ دړکای وکړه چې رواني میاشت پر 9 سم باندې به دوی د غازو د دوتر مخته احتجاج پیل کړي.
خود جاکر گیس کے دفتر کے سامنے احتجاج بھی کریں گے اور یہ احتجاج پھر اس وقت تک جاری ہوگا جب تک کوئٹہ کے لوگوں کو گیس کی فیسلٹی
موږ به پخپل ورسو د غازو د دوتر مخته به احتجاج کوو او دا احتجاج به تر هغه مهاله پوری جاری وي تر څو چې د کوټي وشاریانو ته د غیس اسانتیا نه وي ورکول سوي. په مرکزی حکومت کې د تریک انصاف ملاتړ کوونکی د بی ان پی منګل د پبلک اکاونټ کمیټي چیرمن اختر حسین لانګو هم په دغه خبری کانفرنس کې موجود وو. د ویل چې نه یوازې غیس بلکې بجلی هم دلته نستا.
بجلی غیب، غیس غیب، جب بجلی نہیں ہوگی تو لامالا پانی بھی غیر، واٹر سپلائیز ہمارے نہیں چل رہی تھی، مائنس ٹمپریچر میں ہم زندہ رہنے کے لیے اپنے بچوں کو
بجلی ورکدا او گیس ورکدی. چې بجلی نه وي نو هرو مرو به اوبه هم نه وي. د اوبو د ورکولو کویان نه چلیږي. په دې یخ زمي کې موږ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره او د خپل ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ایټر لګوو چې لږ مو ګرم کی او په دې باندې له مرګ څخه ژوندۍ وژغورل شو.
زنده رکھنے کے لیے ایٹر جلاتے ہیں تاکہ ہم گرم رکھ سکے اور اس سردی میں ان کو اموات سے بچا سکے.
د مخالفي ډلې له لوري ویل شو کچیر حکومت په سم لاسي ډول دلته په صوبې کې د غازو او د بجلی لوټشډینګ ختم نکړي نو دوی به و نورو صوبو ته د غازو سپلای وتړي. خو بل لورته بیا د سوی صدرن د غازو د شرکت له لوري ویل شو چې په بلوچستان کې و مختلفو سیمو ته د غازو د غزولو لپاره پر نوې پروژو باندې کار روان دی چې 2 کیلومتر د دې واټن دی. د غازو د شرکت له لوري ویل شو چې 209 کیمونه بیا داسې دي چې هلته دوی د غیس د سپلای کولو لپاره نوي پایپونه اچوي. د بلوچستان د سوی صدرن د غازو د شرکت له لوري ویل شو چې دا وخت د بلوچستان و 9 ښارګوټو ته غیس ورکول کېږي. د دوی په خبره چې د یو شمیر سیمو د غازو پایپلاینونه هم زړه سوي دي حمله دغه قبله چې دوی د غازو فشار نشي زیاتولای. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
پریس کانفرنس
دا ڈیوا ریڈیو پریس کانفرنس کے وزیر